آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
هلمند په ولایت کې د برتانیې په پخوانی نظامی اډې بریچ شوی دی. په مصر کې نن د احتجاجونو نه مخکې دوه عسکر وژل شوي دي، او د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس نن د دوه ورځو لپاره ترکیې ته تللی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیل شوې. په لویه پکتیا کې د زدرانو د قوم لسګونو کسانو د پکتیکا د تیرې هفتې ځانمرګ برید غندلې ده. په پاکستان کې وړمه ورځ د پولیو د واکسین څلور کارکوونکي وژل شوي دي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. په هلمند ولایت کې چارواکي وایي لا هم د دغه ولایت د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د شوراپ په پوځي اډې کې د برتانیې په پخوانی اډې برید شوی دی. د آشنا رادیو خبریال د هلمند د ولایتي چارواکو له قوله وایي چې مخالفو وسلوالو په دغه اډې تیره شپه ډلیز برید کړی دی او لا هم ادامه لري. د هلمند د والي نطاق عمر زواک امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې په دغه برید کې تر اوسه لس ځانمرګي وژل شوي دي. همداشان د افغان پوځ دوه عسکر وژل شوي او شپږ نورې ټپیان شوي دي. زواک وویل چې پنځه نور مخالف وسلوال د افغان پوځ سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ننګرهار د ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ د کګې د بازار په جامع جماعت کې چاودنه شوې ده او دیش منځکوونکي ټپي شوي دي. د امریکا خبریال ذبیح الله غازی د خوګیانو د ولسوال نعمت الله نورزی له قوله خبر راکړی دی چې په پاوباندې یوې بجې په جومات کې دننه په داسې وخت کې چاودنه وشوه چې امام خطبه ویله. ولسوال نورزی دا هم وایي چې د مسجد امام په زخمیانو کې شامل دی. شپږ ټپیان ډیر زخمی شوی دی او حالات خراب دی. یو شمیر ټپیان جلال آباد ته رسول شوی دی.
امنیتی ځواکونو نن د کابل ښار په وزیر اکبر خان مینه کې د طالبانو د تیر شپې حمله نه وروسته امنیت ډیر ټینګ کړی دی. عیني شاهدان وایي پرون په وزیر اکبر خان مینه کې د برتانیې په سفارت د موټر بم د حمله نه څو ساعته وروسته چې یو برتنوي په شمول پنځه کسه پکې ووژل شول، د څو چاودنو غږونه او د ټوپکو ډزې واورېدل شوې. بیگانه حمله د خیریه او انکشافي مرستو د نړیوال ادارې انګل ته نږدې شوې ده. د دغه ادارې د امنیتي چارو رئیس اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ویلي دی چې 15 تحقیق د اوتومات وسلو او بمونو غږونه اوریدل کېدل. محلي چارواکي ویلي لکتر لګه 3 زخمی شوي چې زیاتره پکې ملکی افغانان دي. طالبانو ویلي دی چې بیگانه حمله او د هغې نه مخکې د موټر بم ځانمرګي برید دوی کړی دی.
په مصر کې نن دوه عسکر د اسلام پالو د پلان شوو احتجاجونو نه مخکې وژل شوي دي. دغه احتجاج کوونکي غواړي چې موجوده حکومت چې پوځ شاته ولاړ دی له واکه وغورځوي. امنیتي مامورین وایي دغه پوځي صاحب منصبان ناپیژندل شوو حمله کوونکو نن د پایتخت قاهرې نه شمال لوري ته په جلا حملو کې وویشتل. محافظه کار سلفي جبهې نن د جمعې په ورځ په غونډه کې پوغون مصر کې مظاهری را بللی دي. دغه جبهه د مسلمانانو ځوانانو د پاسون یو برخه ده. دغه ګروپ چې د اسلامي قانون نافذول غوړي د خپلو پلویانو نغښتې دي چې قران شریفونه په غونډو کې په هوا کې وخوروي. مقامات په مهمو ځایونو کې امنیت ټینګوي او خبرداري ورکړي دي چې که په احتجاجونو کې تشدد پیښ شو نو سخت ځواب باور کی. په 1300 میاشتو کې د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د حکومت په ضد سخت پراخ مظاهری دي چې کیږي. خاغلی السیسی د پاوس په خوانې لوی درسیز د قدرت نه د جمهور رئیس محمد مرسی د لری کولونه روسته چاره په غاړه لري.
د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس نن د جمعې په ورځ د درې ورځو لپاره ترکیه ته تللی. واتیکان وایي د هغه د سفر هدف د اسلامي مشرانو سره د اړیکو ټینګول دي. چارواکي وایي تمه کیږي چې ښاغلی فرانسیس به د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان او ستر دینی عالم محمد ګورمه سره هم وګوري. د تنلار ډلو سره مبارزه او د مذهبونو ترمنځ زغم به ښایي چې د دغو ملاقاتونو د بحث توده موضوع وي. د واتیکان چارواکي وایي چې پوپ فرانسیس به په دې ملاقات کې هغه ډلې او خلک هم وغندي چې د خدای په نامه تشدد کوي او هم به د سخت دریځ ډلو لخوا د عیسوي مذهب په پیروانو د بریدونو په اړه خپله اندېښنه څرګند کړي. تمه کېږي چې پوپ فرانسیس به همدارنګه د هغو مهاجرینو کمپونو ته لاړ شي چې د سوریې د جګړې نه راکډه شوي خلک پکې دېره دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د اوکراین نوی پارلمان چې تیره میاشت انتخاب شوی دی په لومړنۍ غونډه کې د غرب طرفدارو ګوندونو ته ډېرې زیاتې رای ورکړې دي. د 1450 غړو قریب درې برخو رای ورکړی ده چې آرسینی یاتسینوک د ملک د صدر اعظم په حیث پاتې شي. جمهور رئیس پیترو پوروشنکو او د نوي تشکیل شوی پارلمان د 15 ګوندونو د ائتلاف د خوښې سره یاتسینوک یو بل دوره هم جمهور رئیس دی. د پارلمان د ودانۍ نه د باندې چې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دي، مبارزین غون شوی دي، د اوکراین بیرغونه، شعارونه او پوسترونه ورسره دي، وایي چې خبرې نه بلکې عمل غواړو، وعده نه بلکې عمل غواړو.
په عراق کې چارواکي وایي چې د بغداد په شاوخوا سیمه کې د بم په چاودنو او ډزو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوی دي. پولیس وایي لمړنۍ چاودنه نن سهار د حسینیا کلی په یو بازار کې وشوه چې 4 تنه پکې وژل شول او 9 نور ټپي شول. بل چاودنه بیا د بغداد په شمال کې د سابل عبور په سیمه کې شوې ده چې 3 تنه یې وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. دا چاودنه هم په یو بازار کې شوې ده. په یو بل پیښه کې بیا ټوپکوالا و چې په موټرونو کې سپاره و د بغداد د ترمیه په خارګوټي کې د پاوس په پوستې ډزې کړي دي. دوه عسکر یې وژلي او 2 نورې ټپیان کړي دي. د مطبوعاتو کارکونکو د نوم نه ښودلو په شرط ای پی خبري اژانس ته د دغو پیښو تایید کړی دی.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د نامیبیا خلک د جمهوري ریاست او پارلمان په انتخاباتو کې رای اچوي. توقع کیږي چې واکمن ګوند ساوت ویلز پیپل ارګنایزیشن یا سواپو چې په 1990 کال کې د جنوبي افریقا نه د نامیبیا د خپلواکۍ اخیستو راهیسې هر ځلې انتخابات ګټلي دي، دا ځلې هم انتخابات وګټي. تحلیلګران وایي دا تقریبا یقیني ده چې دغه اوسنی صدر اعظم به آینده جمهور رئیس شي. موجوده جمهور رئیس له دوه دورو جمهوري ریاست نه وروسته استعفا کوي.
فرانسې خبرداري ورکړی کچیرته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړې د حل لپاره د نړیوال ټولنې هڅې چې وس په ټپه ولاړې دي ناکامه شي، نو دغه هیواد به فلسطین په رسمیت وپیژني. فرانسې همدارنګه وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو د یو پریکړلیک لمخې دی د اسرائیل او فلسطین شخړه په 2 کالو کې حل شي. تمه کېږي چې د فرانسې د پارلمان غړي به د همدې روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 2 نیټې په سمبولیک ډول رایګیری وکړي چې آیا فرانسه فلسطین د یو دولت په حیث په رسمیت وپیژني او کنه. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي که فرانسه دا کار وکړي نو دا به غټه غلطي وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارنت فابیوس د پارلمان غړو ته په وینا کې ویلي دي کچیرته د خبرو اترو لپاره د ورستۍ هڅې هم ناکامه شي نو فرانسه به مجبور شي چې د کوم ځنډ پرته فلسطین د یو دولت په صفت په رسمیت وپیژني. د پارلمان د دغې رایګیرۍ له وجې دننه په فرانسې کې په حکومت سیاسي فشار زیات شوی چې د فلسطین مسلې ته دې جدي پاملرنه وکړي. د خلکو د نظریو د معلومولو په یوې سروې کې څرګنده شوې ده چې دریش په تپسلو کې فرانسویان د یو دولت په صفت د فلسطین پر رسمیت پیژندلو ملاتړ کوي.
او د امریکا د میزوري په ایالت کې چې سپین پوستي پولیس یو تنکې تور پوست ځوان سمودوړان دی پکې وواژه، مظاهره چانو پرون د پنځنبه په ورځ د خار په غټو دکانونو او مغازو کې مظاهره کړې دي. لسګونه مظاهره چان د پنځنبه په ورځ چې په امریکا کې د شکرانې د ورځې د نمانځنې په خاطر عمومي رخصتي و او بیا د جمعې په ورځ چې د بلک فرایډي ورځ و، خلک والمارت او د ټارګټ په نامه غټو مغازو ته ننوتل او شعارونه ورکول چې لسونه پورته کوي دزې مکوي. پولیس هم د دغو مغازو مخې ته ولاړو او د مظاهره چانو ننداره یې کوله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو ریدونکو په هلمند کې د برتانیې په پخوانی اډې باندې بریچ شوی دی. دغه راز بیا نن یو جلا ځانوژونکي حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. په دې حقله عزیز الله پوپل رپورټ را لګړی دی.
په هلمند کې لهم د شورا او پر پوځي اډه د برتکونکو او د پوځ د سرتیرو ترمنځ نشته دوام لري. پرام دی محل د هلمند د 215 میوان قول اردو مرسیال جنرال غلام فاروق پروانی وایي چې شل برتکونکو په مخامخ جګړه کې د ملي اردو د سرتیرو لخوا وشل شوی چې جسدونه د جګړې په سانه کې پراته دي او شپږ نورو یې بیا په ځان پوری تړلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړي. دی وایي چې تر دې مهاله په جګړه کې د ملي اردو 15 سرتیري وشل شوی او اوه تنه نور یې ټپیان دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رادیو تویل چې د تیر شپې د اتو بجو څخه پیل شوی دا جګړه لا هم دوام لري. نو موړی زیاتوي چې لومړی تر 15 زیاتو برتکونکو د باسټن کمپ له شمالي لوري څخه چاودنه کړي او تر هغه وروسته د کمپ وی څنډې ته ځانونه رسولي. خو د پوز سرتیری لا هم د هغو برتکونکو سره په نشته کې دي چې د پوزي اډې په وسنډه کې ځانونه تمرچینی ولي. د شورا او د پوزي اډه چې تریوي میشتي وړاندې پښیله برتنوي ځواکونه ځای پر ځای و. د کمپ باسټن په نوم نړیوال شهرت لري چې د برتنوي عسکرو لوټلو ورسته مسولیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی دی. ځواک زیاتوي چې د شورا او پوزي اډه کې دمګړې هیڅ بارنۍ سرتیری شتون نه لري او یوازې پښتي 215 میوان کولی اردو ځای پر ځای دی. د غرض نن په هلمند کې د ویجلا ځنوجون کې حمله پترات کې د امن اعظم د ساتنې 15 پولیس وژل شوی او شپږتن نور ټپیان دي. د هلمند والی ویاند په دې باب وایي چې په نوزاد ولسوالۍ کې برتکونکو د چاودیدونکو توکو ډاک خپل مازدا موټر د امن اعظم د ساتنې د پولیسو له یو پوسټ سره جنگولي او یا د مرجوب لای اړولې ده. وسوالو طالبانو د هلمند د دواړو پیښو مسولیت منلی. د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی رسنوی ته په لیږلي ټلیفوني پیغام کې په دې برت کې د لسګونو افغان او امریکایي پوځیانو د وژل کېدو د پوځي لوټکو او پوځي وسایتو د ویجاړولو او په دې پوځي اډه کې د تیلو د څو زیرمو د سوځولو ادعا هم کړي. هغه ادعا چې د هلمند چارواکي پکلا کړې دی. عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا را دغه معلومات برابروي.
هر څوک د خبرونو او معلوماتو لپاره یو معتبر سرچینه ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ صفه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
پلویا پکتیا کې د زادرانو د قوم لسکونو مشرانو، دینی عالمانو، سپینګیرو او ځوانانو نن په خوست کې غونډه کړې ده او د پکتیکا د تیرې هفتې ځان مرګ بریده غندلې او د دغو پیښو د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې ده.
د لوی پکتیا په یولس ولسوالیو کې د زادرانو قومي مشران، دینی عالمان، سپینګیری او ځوانان په خوست کې راټول او د وی غونډې په ترڅ کې د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د ځانوژن کې حمله د غندلو ترڅنګ د عاملینو د نیولو غوښتنه وکړه. دوی دا او د تورته بریدونه غیر انساني او غیر اسلامي کار وباله او په دې برخه کې ځینې ګاونډي هیوادونه پر مستقیمي لاس وهنې تورن کړل چې په وینای نه غوړي افغانستان کې ټیکاو ټینګښت ومومي. د لوی پکتیا د زادرانو د ټولنې مشر لایکشا زادران د پکتیکاري ځانمرګي برید د غندلو پر مهال یادې شوې غونډې ته په خبرو کې افغان دولت مکلف وګاڼه چې د بهرانیانو د لاس وهنې پوره مخنیوي وکړي.
په پکتیکا ولایت کې د یحیی خیل ولسوالۍ کې هغه شرمونکې چاودنه چې د وطن د دښمنانو له خانه وشوه د پکلکو ټکو باندې غندو. اسلام د دښې اجازه نه ورکوي، د افغانستان فرهنګ د دښې اجازه نه ورکوي او دغه هغه خلک بدبخته خلک دي چې د یغه خلکو د یغه استخباراتو د مفکورې خوندان دي چې هغه خپل په کفر کې دي، هغه خپل د کفر دایان دي. اسلام مونږ ورته خودلې دي او دوی مونږ ته اسلام راکای.
د یادونې وړ ده تیر یک شنبه پر مازدیګر د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د پړاو په کلي کې چې د والیبال د سیالیو پای لوبه روانه وه، یو تن بریدګر پر ځان پورې تړلو بمونو ته د لوبې د سلګونو نندارچیانو په منځ کې چاودنه ورکړه. د افغان مقامات او ارقام خي چې په دغه خنړی بریټ کې د لسو محلي پولیسو او د یو استخباراتي مامور په ګډون دوه شپته ملکیان وژل شوی او تراویا زیات ټپیان دي چې زیاتره یې ماشومان او ځوانان دي. په همدې حال کې رضادرانو د قوم مشر ډاکټر محمد ګل ببرکزوی د خپل قوم په استازیتوب له جمهور رئیس اشرف غنی څخه وغوښتل چې په هیواد کې د بشپړ ټیکاو د راتلو لپاره پر یوې پیاوړې تګلارې کار وکړي.
سوله چې په یوه منطقه کې وجود ونه لري هلته د خلکو ژوند نه تامین کیږي. بنان سوله د موجوده حکومت زه فکر کوم چې د لومړیو پروګرامونو یوه مهمه برخه ده چې دوی باید دغه ته په لومړیتوبونو کې لومړی حق ورکړي.
پر دې سربیره د پکتیکا دغه وروستی ځانمرګی برید په ملي او نړیواله کچه هم غندل شوی او له افغان حکومت څخه غوښتل شوی چې عاملین یې ونیسي او د قانون له مخې ورته سزا ورکړي. د دې تر څنګ د زدرانو د یادې شوې غونډې یو شمېر نورو ګډونوالو بیا له تېر دیارلس کلن حکومت څخه د ګیلې تر څنګ د اشرف غنی په مشرۍ له حکومته وغوښتل چې د دوی سیمو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ډګروال موسی جان زدران:
زمونږ په زدران مشتو منطقو کې د بیا جوړونه په ارتباط باندې زمونږ منطقو ته باید خاصه توجه وشي، لکه د سړکونو جوړول، د شپخانو او مکاتبو، او په مکاتبو کې د مسلکي استادانو او ښوونکو نشتون زمونږ غټه ستونزه ده.
د دغه قوم یو تن ځوان او ژورنالیست عبدالبصیر بینا امریکا غږ ته په خبرو کې رضوانانو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو رامنځته کول تر هر څه مهم وبلل. هغه په دې اړه وایي:
اکثره ځوانان د بیکارۍ له امله په نشه یي توکو روږدي شوي دي. دولت باید د زدران ځوانانو ته یوه ځانګړې توجه وکړي او هغه ځوانان چې دولسم پاس دي هغوی لپاره خارجي برسونه ورته مهیا شي. په دولت کې د ځوانانو خصوصا د زدران ځوانانو ونډه بیخي په نشت شمارېږي. د لیسانس، د ماسترۍ په کچه، د دکتورۍ په کچه موږ فارغین هم لرو. دوی ته هم دولت هیڅ توجه نه ده کړې، په دولت کې هیڅ ونډه نه لري.
زدران د افغانستان له نسبتا لوی قومونو څخه ګڼل کیږي چې د لویو پکتیا په یولسو ولسوالیو کې پراته دي. له دغې جملې څخه پنځه ولسوالۍ په پکتیکا، درې په پکتیا او درې نورې هغه یې په خوست کې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن اوري. د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې د ګوزن یا د ماشومانو د پولیو د واکسین څلور کارکونکي وژل شوی دي. په پاکستان کې په 2014 کال کې د تیر کال یعنی 2013 کال نه زیات کسان په دغه مرض اخته شوی دي. ایاز ګل د اسلام آباد نه رپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زایل لولي.
د تیرو دوه کلونو په موده کې مذهبي سختریزو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 15 د ګوزن د واکسینو کارکونکي وجلی دي. د چهارشنبه په ورځ د بلوچستان په سیمه کې وسلوالو کسانو د ګوزن د واکسینونو کارکونکو وشتل او د سیمې نه وتښتېدل. په دغه حمله کې څلور کسان وجلی شول چې پکې ځینې ښځې هم شاملې وې. په دې برسېره پکې په لسګونو کسان ټپیان شول. د دغه پیښې ټپیان د درملنې لپاره د کوټې په روغتون کې پراته دي. په دغو زخمیانو کې یوه روبی ده. موږ نه ښځې او یو لک د ګوزن د ساسکو ورکولو لپاره په ګاډۍ کې روانو. دوه وسلوال کسان راغلل، ګاډۍ ودرو او په موږ باندې ډزې شروع کړې. دوی لومړی ډز په ما وکړو او بیا یې په نورو ښځو باندې ډزې شروع کړې. مونږ چار چاپیره خلکو ته د مرستې دپاره نارې وهلې خو هیڅوک زموږ مرستې دپاره رانغلل. مسعود خان جګوزی چې پاکستان ته د پولیو د ساسکو د ورکولو په یوې ادارې کې کار کوي وایي چې په پاکستان کې د ګوزن د ویکسین د کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول اقدامات نه دي شوي. هغه وایي سرګند خبره ده چې د پولیو د کارکونکو لپاره امنیتی تدابیر نه دي نیول شوي. په کار خدا ده چې امنیتی ځواکونه د ګوزن د ویکسین د کارکونکو سره ګرځېدي خو هغوی موجود نه. د چهارشنبه د پیښې نه وروسته د ګوزن د ساسکو کارکونکو دې ته مجبور شول چې په دغه سیمه کې خپل عملیات وځنډوي. جګوزی وایي چې د ګوزن د واکسینو کارکونکو اوس یې ریدلې دي چې په دغه سیمو کې کار وکړي او دا د ګوزن د ناروغۍ په ختمولو کې یو لوی خنډ دی.
Definitely it dented the program a lot.
سرګند خبره ده چې اوس دغه پروګرام وزنډولې شو او پر هکلونکو کې بل نور هم مشکلات وینو ځکه چې خزي یریدلې دي او نه غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي. روټری انټرنیشنل چې د ګوزند د ناروغۍ د ختمولو لپاره د پاکستان سره مرسته کوي، هغه د پاکستان په حکومت باندې انتقاد کوي او وایي چې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د ګوزند د ویکسین د کارکونکو د خوندیتوب لپاره عملی اقدامات وکړي. د روټری انټرنیشنل مشر عزیز میمن وایي د ګوزند د واکسینو کارکونکو زیاتره غریب خلک دي او دوی خپل ژوند د خطر سره مخامخوي او د ماشومانو د ژوند د جګورنې او د خوندیتوب لپاره کار کوي. د کارکونکو ته یوازې 2500 واخله د 1500 پورې کالداري ورځ ورکول کیږي. عزیز میمن وایي چې کله هم داسې پیښو شي نو ځینې چارواکي او پولیس د دندونه ګوښه کړی شي. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ پیاوړي اقدامات نه دي شوي. په داسې حال کې چې په پاکستان باندې نړیوال فشار زیات شوی دی چې د ګوزند د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي، په پاکستان کې حکومت اعلان کړی و چې هغوی کوشش کوي چې د 2 کالو په موده کې د پاکستان مختلفو برخو ته دغه پروګرام وغځوي او د پولیو ناروغي د منځه یوسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ننګرهار د کامې په ولسوالۍ کې وحشي ځناورو تر لسو ډیر خلک داړلې دي. اوس له دې کبله په دغه ولسوالۍ کې د دې ځناورو د وژنې کمپین پیل شوی دی. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي د کامې ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې یې د راپیدا شوو لیوانو ته ورته ځناورو وژنه پیل کړې ده. نږدې یوه میاشت کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې ځینې داسې کوچني ځناور پیدا شوي چې انسان تر داړلو وروسته د مرګ له خطر سره مخ کوي. د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي خو دغه ځناور کټ مټ لیوان بولي او وایي سم له واره د انسان په مرۍ حمله کوي.
سوالس 15 نفر بورې خوړلې دي. دا لیوه دی، بس صفه خبره چې لیوه دی، وړوکی لیوه دی. 15-16 ورځې کېږي چې را پیدا شوی چې بس ورته ترسونه دغه کې در باندې درځي، مانه کېدلو شی نه دی.
تر دې ګیدړ په اندازه دی، وړوکی دی کنه، دومره غټ نه دی. نو دغه چې په انسان حمله کې بس مرۍ نه نیسي او یو سور دی ژوندی او بس زموږ پر اترخه دی خوړلی او تقریبا شلو دی ژوندی و او ایسته واپس.
دوی وایي تر اوسه 15 کسان په دغه ولسوالۍ کې یادو لیوانو داړلی چې دوه میرمنو پکې خپل ژوند بیللی دی. هغوی زیاتوي چې د لیول خاصیتونو څخه یوې دا ده چې انسان یا هم حیوان پر مرۍ تر حملې وروسته د بدن شته وینه څښي او په خپله مخه ځي چې دغه ټولې علامې په راپیدا شوو لیوانو کې شتون لري. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست هم د وحشي ځناورو دغه ناڅاپي راپیدا کېدنه مني، خو په دې کې شکی دي چې دغه ځناور ګیدړان دي او که د سیمې شته سپي لیوني شوي دي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال:
ځناور نویت معلوم نه ده، خو ویل کېږي چې کېدای شي دغه ګیدړی یو هغه لیونی سوي او یا هم لیونی سپي. د هغې له کبله یو نه تنو خوړلي او د نه تنو د مجموعې نه اووه تنه یې دلته مراجعه کړې ده، هغوی ته واکسینونه تطبیق شوي دي، اوس ښه روغتیایي حالت لري، تشویش وړ نه دي.
خو په سیمه کې د ځایي وګړو لویه نیوکه دا ده چې داړلي کسان ټول په روغتون کې نه واکسین کېږي او د روغتیا ریاست بانه کوي چې دوی په کافي اندازه واکسین نه لري.
صدامې ده چې ویسي هغوی وایي موږ سره واکسین نشته. بیا د صدامې مخکې یو دوکان دی، دوی شخصي واکسین کوي، هغه هم 2 نمبر دی، خو یې خبر څه دي څه نه دي. خو لکه سلو 15-16 کسان دي کله کمړه شو.
ستامی ډاکټران ته به وته سرک نه چاخو واکسین دی، دا تاسو کنټرول کړئ. پک در روپی زمانه واغسی پاول دړي دم ازاغي نه روسته می چې وروړي د 15 دلی می وروړي د 15 دلی می واکسین کړی خو مفات ورنه.
خو رئیس کاموال وای دوه مړې شوی میرمنې روختون ته نه دی ورولل شوی ځکه خپل ژوند به له لیدې. نو موړې وای پر روختون کې واکسین لري او التیا نشته چې نور روختونونو ته ناروغان ولېګدول شي. هغه دا هم وای چې په ولسوالۍ کې د وحشي ځناورو او سپیو پر وړاندې د وژنې کمپاین پیل کړی دی.
دغه حیواناتو د لمنځه وړلو کمپاین عملاً پرون د ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ او د هغوی د نورو زیربتو مقاماتو چې هغه د کامې ښاروالۍ د ملتیا شروع کړې ده، چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به دغه ټول ځناور چې هغه ویلګردي او زمینه یې دې مسایدین چې هغه په دغسې مشکلات رامنځته کړي هغه د منځه وړي.
که څه هم دغه ځناورو په ناڅاپي توګه د خلکو داړل پیل کړي، خو د ډیرو باور دا دی چې په سیمه کې د وهل شوو ځنګلو د لاسه ځنګلي وحشي ځناورو اوارې ته مخه کړې ده. په تیرو 3 لسیزو کې د افغانستان ګڼې ځنګل ادارو خوراک شوي چې په دې سره اکثره وحشي ژوي له منځه تللي، تښتېدلي او ځینو هغو د شپو تېرونې ځای ورک شوی، نو ځکه کله کله د انسانانو داړلو ته زړه ښه کوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
جھولا گانو دا بدانو رنگو نا گری دی کپری چاپیر پن انگریزانو تازه ګلونه درې سلور مال راوړه کلاړې باج وړ تم سپور مال راوړه تازه تازه ګلونه درې سلور مال راوړه تازه تازه ګلونه درې سلور مال راوړه پخار کی کرا تیارا ما پٹا دو پختو پریوا جنوک دلدارا ما پٹا دو پختو پریوا جنوک دلدارا دیرا لگوں روگانو ڈک دشور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مالا روڑا کلاڑی باج وڑ تک مستور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا
د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واه
هلمند ولایت کې چارواکي وی لا هم د ولایت د نادلی د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د شورا په پوځي اډې کې جګړه روانه ده. آشنا رادیو خبريال د هلمند ولایتي چارواکو له قوله وایي چې مخالف وسلوالو په دې اډې تیر شپه ډلې برید کړی دی. د ننګرهار ولایت د خوږیانو د ولسوالۍ د کګې بازار په جامع جمعات کې چاودنه شوې او ډېر څلونځ کوونکي ټپیان شوې دي. د امریکا خبريال ذبیح الله غازی د خوږیانو د ولسوال نعمت الله نورزی له قوله خبر ورکړی چې په پاوباندې 1 بجې په جمعات کې دننه په داسې وخت کې چاودنه وشوه چې امام خطبه ویله. امنیتي قواو نن د کابل ښار په وزیر اکبر خان مینا کې د طالبانو د تیر شپې د حملې نه وروسته امنیت ډېر ټینګ کړی دی. اینی شاهد دنوای پرون په وزیر اکبر خان مینا کې د برتانی په سفارت باندې د موټر بم د حمله نه 400 ورسته چې یو د یو برتانوی په شمول 15 کس په کې وژل شول د 414 غګونه او د ټوپکو ډزې واوریدل شوې. په مصر کې نن دوه عسكر د اسلام پالو د پلانشو احتجاجونو نه مخکې وژل شول. دغه احتجاج کوونکي غواړي چې موجوده حکومت چې پوځي تر شا ولاړ دی لواکا وغورځوي. امنیتی مامورین وایي دغه فوجي سایمن سبان نه پیژندل شو حمله کوونکو نن د پایتخت قاهرې نه شمال خواته په جمله حملو کې وژل دي. د کاتولیک مذهب مشر پوپ فرانسیس نن د جمعې په ورځ د درې ورځو لپاره ترکیه ته تللی. واتیکان وایي د هدف سفر یې د اسلامي مشرانو سره د اړیکو ټینګول دي. چارواکي وایي تمه کیږي چې ښاغلی فرانسیس به د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان او ستر دینی عالم محمد کورمس سره وګوري. د توندلار ډلو سره مبارزه او د مذهبونو ترمنځ غم به ښایي چې دغه ملاقاتونو د بحث تودې موضوعګانې وي. د اوکراین نوی پارلمان چې تیره میاشت انتخاب شوی ده په لومړنۍ غونډه کې د غرب طرفدارو ګوندونو ته ډېرې زیاتې رایې ورکړې دي. په عراق کې چارواکي وایي چې د بغداد په شاوخوا سیمو کې د بم په چاودنو کې او همدارنګه په ډزو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. پولیس وایي لومړنۍ چاودنه نن سهار د حسینیه کلی په یو بازار کې وشوه. 4 تنه پکې وژل شول او 9 نور ټپي شول. بل چاودنه بیا د بغداد په شمال کې د سابل اوبور په سیمه کې شوې ده چې 3 تنه وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. فرانسې خبرداري ورکړې کچیرته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړې د حل لپاره د نړیوالې ټولنې هڅې چې وس په ټپه ولاړې دي ناکام شي نو دغه هیواد به فلسطین په رسمیت وپیژني.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرو اترو یا گفت شنود د نن شپې په پروګرام کې د افغانستان په مرکز ولایاتو کې د صحي خدماتو په څرنګوالي غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه شاکر سردار او قدیر مشرف دي. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.